مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د یو ساتخ پرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وايي په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو پر زیاتولو غور او فکر کیږي. دا هم اوري چې د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا په خپلو تازه سرګندونو کې پر طالبانو انتقاد کړی وایي چې طالبان په افغانستان کې د امریکایانو د راتګ او په افغانستان کې د امریکایانو د حضور د دوام سبب دي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته. ناټو په افغانستان کې د خپل ځواکونو په زیاتولو فکر کوي. په افغانستان او نړۍ کې نن د میل میاشتې لومړۍ ورځ د کارګر د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي او د سعودي عربستان چارواکو په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور د 640 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ناټو تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وايي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په پیاوړی کولو غور کوي. ستولتنبرګ پرون د جرمني له یوې ورځپاڼې سره په امریکا کې ویل چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د پوځیانو شمیر په زیاتولو فکر کیږي. ناټو تړون ښایي په جون میاشت کې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت اوس مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې په پروګرامونو کار کوي. په هلمند کې د امریکا سمندري عسکر وایي په دې سیمه کې د ثبات ټینګولو ته متحد دي. هلمند ته د تللي سمندري ځواک یو شمېر عسکرو رویټرز خبري اژانس ته ویلي پوهیږي چې سخت حالت په مخ کې دی خو دوی د ثبات ټینګولو لپاره مبارزې ته چمتو دي. د امریکا د سمندري ځواک یو عسکر جارج کادویل چې مخکې هم په هلمند کې خدمت کړی دی لشکرګاه ته نږدې رویټرز خبري اژانس ته ویل
Absolutely, I was excited to come back because I have a lot of time invested.
دوی زه بیا را تک خوشحالم ځکه ما په خو هم دلته خدمت کړو زیات وخت مې په هلمند کې تیر کړی دی. موږ دلته ډیر وخت په پوځي ماموریت تیر کړ او په دې سیمه کې به ثباتي نشو زغملای نو بیرته راغلی چې ثبات ټینګ کړو. نو خوشاله يم هیله لرم چې په خواني آشنایان به مې بیا ووینم. د امریکا درې سوه سمندري عسکرو د شنبې پر ورځ په هلمند کې خپل نوی ماموریت پیل کړ. په هلمند کې چارواکي وایي چې د امریکایي عسکر به له افغان ځواکونو سره د مشورې او تعلیمي پروګرامونو او د پوځي عملیاتو په پلان جوړولو کې مرسته وکړي. هغوی به یوازې د هلمند د نظامي شورا په غوښتنه په پوځي عملیاتو کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. په افغانستان او د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې نن دوشنبه د مې میاشتې لومړۍ ورځ د کارګر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې زیات کارګران د نورو ستونزو ترمنځ له کمې تنخواه د کار ناوړه شرایطو او روغتیایي امکاناتو محدودیت څخه شکایت لري. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې حکومت د کارونو زیاتولو د کار شرایطو ښه کولو ته ډېره کمه پاملرنه کړې ده. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په ځینو مواردو کې ستونزې شته خو د حل لپاره هڅې روانې دي. د سعودي عربستان چارواکو په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور د 640 کسانو د نیولو خبر ورکړ. په مدینه منوره کې تیر کال د جولای په میاشت کې د اسلام د پیغمبر جماعت ته نږدې په 14 کې څلور امنیتي ساتونکي وشل شول. د 14 مسؤلیت هیڅ ډلې پر غاړه ونه خست خو داسې ګمان کیږي چې دا برید به داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې کړې وي. داعش ویلي چې د سعودي عربستان شاهي کورنۍ باید له واکه لرې شي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس پرون د هغه هیواد د کورنیو چارو په حواله ویل چې په مشکوک کسانو کې 22 د سعودي وګړي او 14 ایرانیان دي. بهرنیان دي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت ویلي چې مشکوک کسان په جده کې نیول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیره خپره کړه. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونو په 2014 کال کې تر هغې وروسته چې داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې ونیولې د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې له هغې راهیسې لږ تر لږه 352 تنه ملکي وګړي د ائتلافي قواوو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. خو دا شمېر له هغو ارقامو سره چې ځینې خپلواکو سرچینو خپاره کړي دي فرق لري. په امریکا کې د ایر وارس په نوم یوې ادارې ویلي چې لږ تر لږه 3000 ملکی وګړي له هغه راهیسې وچل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې بغیر عمدي ډول د ملکی وګړو په وژل کېدو خواشینی دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې ائتلافي قواو د هوایي حملو پر مهال له بشپړ احتیاط کار اخیستی، خو بیا هم په غیر قصدي ډول یو شمېر ملکی وګړي د حملو قرباني شوي چې دوی له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کوي. ترکی چارواکو پرون د یو ایرانی وګړي د نیولو خبر ورکړ. نیول شوی سړی تورن دی چې هڅه کوله چې د روسیې ساخت د ټانک ضد میزایلو د سیستم پر ځای له اوکراین په قاچاقي ډول یوې تروریستي ډلې ته ورسوي. د ترکیې د ګمرکونو او تجارت وزارت وویل چې دا ایرانی وګړی په بیړۍ کې له اوکراین د تور سمندر پر غاړه د ترکیې زوګلداغ ښار ته ورغلی و. د چارواکو په وینا کله چې دی د سړي بار تلاشي شو، د ټانک ضد میزایلو د سیستم پر ځای پکې وموندل شوې. د ترکیې د ګمرکونو او تجارت وزارت ویلي چې دې سړي پر خپل مال د ماشومانو د اړتیاو موادو ټاپه لګولې و، خو تر تلاشۍ وروسته څرګنده شو چې د روسیې سخت د ټانک ضد میزایلو د دوو عمده سیستمونو پر ځای لیږدوي. د ترکی چارواکو په وینا له دې وسلو د داعش او کورد ملیشو په ګډون وسلوالې ډلې استفاده کوي. د تورن سړي نوم نه دی څرګند شوی. دا سړی د تېرې پنجشنبې پر ورځ نیول شوی او محکمې د توقیف حکم ورکړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تیر کال په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق پلان ښایي د چین له لوري جوړ شوی و. د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې د امریکا د استخباراتو د ادارو له معلوماتو سره چې وایي روسیې په دې مسئله کې لاس درلود په ټکر کې دي. د امریکا له تلویزیون سی بی ایس سره د ولسمشر ټرمپ په پرونۍ مرکه کې هغو خبرو ته اشاره وشوه چې هغه تیر کال د جمهوري ریاست له ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن سره په انتخاباتي مناظره کې کړې وې. ولسمشر ټرمپ ویل کېدای شي چې دا د چین کار وو، کېدای شي چې بېلابېلې ډلې وي، او که چېرې څوک د حق کولو پر وخت ونه نیول شي دا ویل به ګران وي چې دا کار چا کړی دی. د امریکا ولسمشر مخکې هم د هغه هیواد د استخباراتي ادارو د دې وینا په اړه شک څرګند کړی و چې کرملین تیر کال د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن د بری د امکان د محدودولو لپاره د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کولو د پروپاګند کمپاین تنظیم کړو. ولسمشر ټرمپ هم درس ټینګار وکړ چې د ایمیلونو حق کېدو د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو پر پایلو اغیز نه درلود. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي دا تړون په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په زیاتولو غور فکر کوي. د روان خبرونې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د ملي وحدت پر د ملي والي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات لرې کړي او پر طالبانو بیا سخت انتقادونه وکړل.
طالب د امریکایانو د راتلو باید همي او د پاتکیدو یې هم.
نن د مې لومړۍ نیټه ده. د پنړۍ کې د کارګر له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه هم مفصل ریپورت په همدې خبرونه کې ووري. د امریکا دفاع وزارت پرون په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي حمل عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د شمیرې په اړه ورستی ارقام خبر کړل. او د خبرونه په دوهمه برخه کې د نورو ریپورتونو سربېره دا هم ووري چې په هلمند کې له وسلوالو سره روسی مشاورین یا سلاکاران لیدل شوي دي.
خارجي مشاورین دوی ته مشوري ورکي. پاکستاني شته، ایراني ورسره شته، روسي ورسره شته، ادرس ورسره.
د خبرونې په دوهمه برخه کې دوره کو شو. عزیزانو، د لټون ونیس پروګرام هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې ووري. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په پیاوړه کولو غور کوي. یانس ستولتنبرګ پرون له جرمني ورسپانې سره په مرکه کې دا خبره وکړه. هغه ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته ګوري او هلته د غوس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د خپلو پوځیانو د شمیر په زیاتولو فکر کوي. تمه ده چې د روان کال د جون میاشت په د جون تر میاشتې په افغانستان کې د ناتو تړون د ځواکونو د زیاتولو په اړه وروستۍ پریکړه وشي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د اوسني حالت د ماتولو لپاره زرګونو نورو سرتیرو ته اړتیا لیدل کېږي. نور جزئیات د فرشتي جرال زی په رپورټ کې ورو.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر پیاوړي کولو غور کوي. ناتو په افغانستان کې له وسلوالو سره په مبارزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په پروګرامونو کې مرسته کوي او مشورې ورکوي. یان ستولتنبرګ له جرمني ورځپاڼې ویلت ام سونتانګ سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په پام د ناتو 28 غړي هیوادونه هلته د خپلو پوځیانو د شمیر پر زیاتولو هم غور کوي. اوسمهال ناتو په افغانستان کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې لشته لږه دیار لزر اسکر لري. د اسکر په پوځي عملیاتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته مشوره ورکوي او د عملیاتي پلانونو په جوړولو کې مرسته ورسره کوي. د جرمني ویلت ام سونتانګ ورځپاڼې د ناتو د عمومي منشي په حواله لیکلي چې دا تړون به د روان کال تر جون میاشتې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو او د هغوی د ماموریت د تمدید په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن د روان کال په فبروري میاشت کې د امریکا کانګرس ته وویل چې په افغانستان کې اوسمهال زرګونو نورو پوځیانو ته اړتیا لیدل کېږي. جنرال جان نیکولسن کانګرس ته په وینا کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې ماموریت له بنبست سره مخامخ کېدلای شي. د افغانستان جګړه د امریکا د متحدو ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کېږي. امریکایي ځواکونو په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې په رسمي ډول خپله جګړه پای ته ورسوله. رپورټونه وایي په افغانستان کې له هغه راهیسې د وسلوالو طالبانو حملې زیات شوې او ملکي تلفات لوړ شوې دي. په افغانستان کې وروستۍ سره حمله په بلخ کې د ملي اردو په 209 شاهین قلي اردو وسو چې لشتلجه 115 تنه پکې ووژل شو. د حملې زیات قربانیان د ملي اردو منصبداران او عسكر وو. د امریکا د متحدو ایالاتو نوې ادارې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د لمنځورلو هوډ یې کړی څو نه مخکې خپل تر ټولو ستر غیر اټومي بم د داعش پر وسلوالو استعمال کړ. له بل پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو 300 سمندري عسکرو د رواني اونۍ په پیل کې په هلمند کې خپل پوځي ماموریت پیل کړ. د امریکا د سمندري عسکر هم د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ په ماموریت کې په هلمند کې ځای پر ځای شوي دي چې په اساس کې به افغان امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکوي او د هغوی د روزنې پروګرامونه به پر مخ بیایي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ له جرمني ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې ویلي چې ناتو تړون غواړي په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزه کې خپل رول پیاوړی کړي او د افغانستان د سیمه ایزو امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرامونو پر پراخولو غور کوي. یان ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان او عراق د ماموریت ترڅنګ د زیات کار توان لري.
د فرشتې جلال سي پراپور کې مواردل چې د ناتو سرمنشي وي په افغانستان کې د ناتو تړون د ځواکونو په زیاتولو غور فکر روان دی. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. کابل ته د پاکستان پارلمان څخه راغلی پلاوی وایي د افغان چارواکو او مشرانو غوښتنې به په جدي توګه پاکستانی چارواکو سره شریکې کړي. د پاکستان د پارلمان مشر ایاز صادق د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې افغان چارواکو او مشرانو ورسره پر روانو حالاتو، له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د کرښې دواړو خواو ته په پرتو ستونزو خبرې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي تمه ده چې دا شان سفرونه او لیدنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته او همکاریو ته زمینه برابره کړي. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې ورو.
افغانستان ته د پاکستان له پارلمان څخه راغلی پلاوی وایي له افغان چارواکو مشرانو سره چې کومې لیدنې کتنې کړي ډېرې مثبتې وې او ښې پایلې به ولري. د پاکستان د پارلمان مشر ایاز صادق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د روانو حالاتو د کابو کولو او د توریزم سره د اغیزمنې مبارزې په هدف ګډې همکارۍ او دوستانه اړیکو ته اړتیا ده.
ډېرې ګټورې او ښې ناستې مو لرلې. موږ په دې اړه خبرې وکړې چې دواړه لوري په مثبت فکر سره د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي او هغه دا دی چې په ګډه سره د توریزم پر وړاندې مبارزه وکړو، ښې اقتصادي اړیکې ولرو او یو بل ته د ورور په سترګه وګورو.
ښاغلي صادق وویل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ورسره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې ډېر ژر به پاکستان ته سفر وکړي. دغه پلاوی چې مشري د پاکستان د پارلمان مشر ایاز صادق کوي او د شنبې د ورځې په سهار کابل ته راغی، پکې د نوموړي هیواد د ټولو ګوندونو څخه 14 استازي شامل دي. د دغه سفر هدف تر ډیره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافاتو او ترینګل وړي کورغول خودل شوي. یاد پلاوی تر اوسه د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو له اداري پلاوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس او پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره کتلې دي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان دغه پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو څو کلونو کې په کراتو د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې چې ویل کېږي مرکزونه یې په نوموړي هیواد کې دي اسلام آباد په نه همکارۍ تورن کړی دی. خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې یې په خپله خاوره کې د ترهګرو د زالو د لمنځوړلو لپاره هڅې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي هیله ده چې دا شان سفرونه او لیدنې کتنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته او همکاریو ته زمینه مساعده کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت تمه دا ده چې دغه پلاوی پاکستان ته د افغان حکومت دا پیغام ورسوي چې په خپلو هغو ژمنو چې په بېلابېلو ناستو کې کړي عمل وکړي.
زموږ تمه دا ده چې د پاکستان د پارلمان دغه پلاوی پاکستاني چارواکو ته دا پیغام ورسوي هغه ژمنې چې دوی په دوه اړخیزو، درې اړخیزو او نورو ناستو کې کړي پرې عمل وکړي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې دا ډول سفرونه نمایشي دي او نشي کولی چې پاکستان په افغانستان کې خپلو هدفونو ته لا رسیدو را وګرځوي. سیاسي کارپوه حمید عزیزی وایي پاکستان دا مهال د سو اړخیزې لوبې په ترسره کولو وخت ضایع کوي او هڅه کوي چې پر افغان حکومت فشارونه زیات کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار د ملي یووالي حکومت له مشرانو وغوښتل چې د واک پر سر ولاړ شوي اختلافات ختم کړي او په خپلو کې یو موټی اوسیږي. ښاغلی حکمتیار په خپله وینا کې پر طالبانو هم انتقاد کړی چې په لوی لاس یې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. نوموړي دا څرګندونې په جلال آباد کې وکړې. په اړه یې له سیمې د ازادي راډیو همکار شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د حزب اسلامي ګوند مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د ملي وحدت حکومت له دواړو مشرانو څخه وغوښتل چې د واک په سر راولاړ شو شخړو ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په ننګرهار کې هغې پراخې غونډې ته وکړې چې د ده د هرکلی په موخه جوړه شوې وه. ښاغلي حکمتیار پر دواړو مشرانو غږ وکړ چې واک د یوه کس ته پرېږدي. دارنګ نوموړي د خپل ځان په اړه وویل چې دی له حکومت سره د مشارکت په خاطر نه دی راغلی، بلکې د دې لپاره راغلی چې هیواد کې سوله او امنیت رامنځته شي. ښاغلي ګلبدین حکمتیار په نننۍ وینا کې یو وار بیا پر طالبانو نیوکه وکړه او په خبره یې چې دوی په لوی لاس د بهرنۍ ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. په دغه غونډه کې بیا د ولسمشر دوی مرستیال سرور دانش له ښاغلي حکمتیار نه مننه وکړه چې د صلح لارې غوره کړې ده. نوموړي وویل اوس هم هیواد د سولې له نعمته محروم دی، خو د حکمتیار پر اتک سره به د افغانانو د ارمان هم پوره شي.
هنوز هم پیکر ملت مسلمان ما زیر فشار دوامدار جنگ و فعالیت های تروریستی رنجور و زخم دیده است و هنوز هم ما از نعمت صلح و امنیت دوامدار و ثبات پایدار محروم هستیم و ما امروز امیدواریم که با حضور شما در کنار دولت همگی دست به دست هم بدهیم تا مرهم بر زخمهای ملت خود بگذاریم.
د ویلو د چې د خاغلی حکمتیار د هرکلی په موخه په دې لویه غونډه کې د مرکزی چارواکو سربیره د شاوخوا 2000 پلویانو ګډون کړی و. له دې وړاندې 13 ورځې په لغمان کې هم یوې لویې ولسي غونډې ته وینا کړې وه او سولې ته د طالبانو رابللو تر څنګ یې ویلي وو چې افغانستان یو مرکزی قوي نظام ته اړتیا لري.
له نوریاس نوري څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان پر سیاسي ډګر د ګلبدین حکمتیار د بیا ورګډېدو مسلې ته کتنه کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي ګلبدین حکمتیار له شاوخوا 12 پټ ژوند وروسته د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راښکاره شو او له وسلوالو مخالفینو یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او له دغې بې معنا جګړې لاس واخلي. ورسپانه په لغمان کې یوې غونډې ته د ښاغلي حکمتیار خبرو ته اشاره کوي او لیکي هغه په خپلو خبرو کې ټول سیاسي ګوندونه روغې جوړې ته راوبلله او ویل چې ټول باید کوښښ وکړي چې بدلونونه له وینې تویدو پرته رامنځته شي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د حکمتیار راتګ د سولې د هڅو په برخه کې د افغانستان د حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده چې ورته سخته اړتیا یې درلوده. کابل په تیر مني کې سولې ته د طالبانو د هڅولو په هیله له ښاغلي حکمتیار سره سوله وکړه. واشنگتن پوسټ د حکمتیار د راتګ په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست خبر پاڼې ته اشاره کړې چې هغه ته د هرکلی په ترڅ کې خبره کړې او ویلي دي چې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه ښیي چې افغانان دا وړتیا لري چې د خبرو اترو له لارې لانجې هوارې کړي. ورسپانه وړاندې لیکي په داسې حال کې چې حکمتیار د روغې جوړې غوښتنه کوي طالبانو هغه یو جنایتکار او اسلام ته خاین بللی او له حکومت سره د هغه د سولې موافقه غندلې ده. د واشنگتن پوسټ په لیکنه که څه هم طالبان او حزب اسلامي د حکومت په وړاندې جنګېدل خو هیڅکله هم متحد نه ول او په ځینو سیمو کې د قدرت پر سر په خپلو منځو کې هم نښتې کړې دي. ورسپانه وړاندې لیکي داسې اندېښنې هم شته چې په کابل او نورو سیمو کې د ګلبدین حکمتیار حضور ښایي د افغانستان پر نازک سیاسي وضعیت یو بل زیان رسوونکی عامل ور زیات کړي. په کابل کې یو شمېر کسان چې له هغه د یو بې رحمه جګړه مار تصویر په ذهن کې لري وای هغه د 1990 په کورنۍ جګړه کې د کابل څو سیمې ورانې کړې. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې د ښاغلي حکمتیار بیرته راتګ څېړلې امریکایي بلې نیویارک ټایمز ورسپانې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو استولو ته تر دې سرلیک لاندې چې امریکایي سرتیري هغې دندې ته چې دوی فکر کاوه پای ته رسېدلې بیرته هلمند ته استول کېږي کتنه کړې او لیکي د امریکایي ځواکونو قومندان مخې تر دې چې وروستي سرتیري په 2014 کال له هلمند ووزي په دې اړه یو څه هیله بښونکې څرګندونې کړې وې. جنرال دانیل دیو هغه وخت ویلی و چې امریکایي سرتیرو خپل ماموریت بشپړ کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي هغو 2000 امریکایي سرتیرو چې هلمند ته د سختو جګړو په اول کې استول شوي وو له یو شمېر ولسوالیو وسلوال طالبان لرې کړل، خو کله چې دغه سرتیري له هلمند ووتل او مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو طالبانو خپلو فشارونو ته بیا زور ورکړ. د افغان ځواکونو تلفات زیات شول او وسلوالو طالبانو څو سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې. نیویارک ټایمز لیکي د تیر شنبې په ورځ 300 امریکایي سرتیري بیا هلمند ته ورسېدل او یو ځل بیا په شور اب اډه کې خپل بیرغ پورته کړ. د ورسپانې په وینا د دغو سرتیرو ماموریت سخت دی، دوی باید له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او هغوی وروزي چې له دې ولایته دفاع وکړي.
نن د مای میاشت لومړۍ ورځ ده چې په نړۍ کې د کارګر لورځ سره برابر ده. د کارګرانو د نړیوالې ورځې له رسیدو سره افغان کارګران د کار له نشتوالي او د تنخواګانو له کمښت څخه شکایت کوي. د مشرانو جرګې ځینې غړي بیکاري په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ستونزې هوارولو ته هڅې ګړندۍ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت وایي د کارګرانو د وضعیت د ښه والي لپاره حکومت هلې ځلې جاري دي. تفصیل له خان محمد سین.
سکال هم افغان کارګران د تیر په سیر شکایت کوي چې حکومت د دوی د وضعیت ښه کولو ته پاملرنه نه کوي. دوی دا انتقادونه د میلادي کال د مې د لومړۍ ورځې په مناسبت چې د کارګرانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده مطرح کوي. دوی له حکومت غواړي چې د وضعیت ښه کولو ته دې تدابیر ونیسي. مهراب ګل یو کارګر دی چې له څو کلونو راهیسې د کار له نشتوالي ځورېږي. د آزادي راډیو ته خپل ستونزه داسې بیان کړه.
نوم مې میراب ګل دی. والا مشکل خو ډېر دی، کم کم مشکل بسړی وای. بیروزګاری ده، دلته د کور کرایانې دي نشته، کار ډېر چوک ته به لاړم، اخوا دې خوا وګرځېدم، بیا بس دونه کېږي چې لاړل تپل کېږي، نورې څه نشته.
یو بل کارګر عبدالرزاق د تنخواه له کموالي شکایت کوي. د ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله یې ستونزې ورځ په ورځ زیاتېږي.
معاش ما 8.5 به معاش ما ګزاره بگم صحیح نه یتیمانګل ما
تنخواه مې 8.5 سره ده، ګزاره مې پرې نه کېږي. له یتیمانو سره ته نه ماشومان را تر غاړې دي، وښه خوب نه وینو. ډېر څه چې وکړو کچالو خوړلی شو. له دولت څخه غواړو چې تنخواګانې مو زیاتې کړي.
د مې لومړۍ ورځ چې د کارګرانو د نړیوالې ورځې په نامه یادیږي په افغانستان او د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. افغان کارګران په دغه ورځ تر ډېر رضای خپلې ستونزې دولت ته وړاندې کوي. په افغانستان کې د اویایمې لسیزې وړاندې یو شمېر تولیدي فابریکې لکه د غوري د سیمنټو، جنګلک د ګلبهار نساجي، د بغلان د قندو، د باګرامي نساجي او داسې نورې فعالې وې چې ګڼ شمېر افغان کارګر پکې په کارونو بوخت وو. خو په دې هېواد کې د کورنیو جنګونو له پیلېدو سره دغه فابریکې تر ډېر ځایه له منځه لاړې او کارګران یې وزګار شول چې دغه ستونزه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي په هېواد کې بیکاري یوه لویه ستونزه ګڼي او وایي چې دغه وضعیت به ستونزې نورې هم زیاتې کړي. سناتوره انارکلی هنریار وایي
بیکاری ډیره ده، د هیواد نه د کار په خاطر بهر ته ځي، ماشومان په ډیر شاقه کارونو باندې بوخت دي او دا بیکاری باعث کیږي چې ځینې ځوانان لاړ شي، مخالفین سره یو ځای شي. زه هیله لرم چې د افغانستان حکومت بنیادی کارونه وکړي ترڅو بیکاری له منځه لاړ شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مانی چې په هیواد کې بیکاری زیاته ده، خو ټینګار کوي چې حکومت د کارګرانو د ستونزو د هوارولو لپاره یو لړ هڅې کړي دي. د دغه وزارت وایاند عبدالفتاح احمدزی آزادی راډیو ته وویل:
من میپذیرم در بعض از جاها مشکلات و موانع وجود داره.
موږ یې منو چې په ځینو ځایونو کې ستونزې او خنډونه شته. هیله من یم چې دغه ستونزې په روانو هڅو هوارې شي. د افغانستان دولت په کلکه سره ژمن دی. موږ په دې برخه کې لاسته راوړنې هم لرو او کارګرانو ته مو ډېر امکانات برابر کړي دي.
بلخوا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې که حکومت دغې ستونزې ته پام ونه کړي، د کارګرو ستونزې به زیاتې او په یوه ناورین به بدلې شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعت
پوهنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لاسونه فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د امریکا دفاع وزارت پرون په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمیره خپره کړه. د امریکا پوځ وویل چې دا ملکي وګړي له 2014 کال راهیسې چې امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، په غیر قصدي ډول د دوی په حملو کې وشل شوي دي. فرشته جلالزی نور جزئیات لري.
د امریکا دفاع وزارت وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې داعش پر ضد د ائتلافي قواوو په هوایي عملیاتو کې 325 ملکي وګړي وژل شوي دي. د پاوځ په وینا دا کسان په 2014 میلادي کال کې د ائتلافي قواوو د هوایي عملیاتو له پیل راهیسې وژل شوي دي، خو د ملکي تلفاتو دا شمیره چې د امریکا دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې خپره کړې تر هغو شمیرو ډېره ټیټه ده چې خپلواکې ډلې یې څرګندوي. د بلګي په ډول د ایر وارس په نوم یو خپلواکه ډله وایي چې په عراق او سوریه کې د ائتلافي قواو د هوایي عملیاتو له پیل راهیسې تر 3000 زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د امریکا دفاع وزارت ویلي: موږ په غیر عمدي ډول د ملکي وګړو پر وژل کېدو ډیر خواشینی یو او د دې حملو له قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي لرو. د امریکا پوځ ویلي چې د هوایي حملو پر هر مورد کې له لازم احتیاط څخه کار اخیستل سوی، خو بیا هم ملکي وګړي په غیر قصدي ډول د دې حملو قرباني شوي دي. د امریکا په مشتۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونو په 2014 میلادي کال کې تر هغه وروسته چې داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې ونیولې، په دواړو هیوادونو کې د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات پیل کړل. د پوځ په وینا له هغه راهیسې یوازې په عراق کې 15 امریکایي پوځیان له داعش سره په ځمکنۍ مبارزه کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت روانه اونۍ د عراق په موسل ښار کې چې د داعش پر ضد سخته جګړه روانه ده، د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې د یوه امریکایي عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. د موسل د بیرته نیولو لپاره د امریکا د ځانګړو عملیاتو سل ځانګړي ځواکونه د کوردي ملیشو او د عراق د پوځ په ملاتړ جنګیږي. د عراق په نورو برخو کې هم سلګونو امریکایي عسکر د داعش پر ضد په عملیاتو کې د عراقي قواوو د ملاتړ لپاره فعالیت کوي. امریکا په 2011 میلادي کال کې په عراق کې خپل ماموریت پای ته ورساوه، خو د داعش د حملو له زیاتېدو سره یې یو شمېر پوځیان بیرته هغه هیواد ته واستول. د امریکا حکومت سوریې ته د خپلو پوځیانو له استولو ډډه کړې او یوازې د داعش پر ضد پر هوایي حملو یې اکتفا کړې ده.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د ناټو تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو په زیاتوالي فکر کوي. په هلمند کې د امریکا سمندري عسکر وایي په دې سیمه کې د ثبات ټینګولو ته متحد دي. 300 امریکایي سمندري ځواکونه په هلمند کې تازه دمي ځای پر ځای شوي. په افغانستان او نړۍ زیاتو هیوادونو کې نن د مئی میاشتې لومړۍ د کارګر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سعودي عربستان وی په مدینه منوره کې د تیر کال د 14 په تور شپږ څلوېښت کسان نیولی دي چې په هغې کې 2 سعودیان او 14 بهرنیان دي. د امریکا دفاع وزارت پرون په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمېره خبره کړه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې عملیاتو کې 352 کسان وژل شوي. او ترکی چارواکو پرون د یو ایرانی وګړي د نیولو خبر ورکړی. ترکی چارواکي وایي چې د کس د روسي ساخت د ټانک ضد میزایلو د سیستم پر ځای له اوکراین په قاچاقي ډول یوې تروریستي ډلې ته انتقالولی. وړاندې په خبرونه کې د ورکشو عزیزانو د لټونونس پروګرام هم اوریدلای شئ. په هلمند ولایت کې له طالبانو سره روسی سلاکاران یا مشاورین لیدل شوي دي. که څه هم د هلمند والی دغه احتمال نه ردوي، خو د کجکي ولسوالۍ قومي مشرانو ورته ویلي دي چې د دې ولسوالۍ په زمیندارو سیمه کې یو شمېر نارینه او ښځینه روسی مشاورین لیدل شوي دي. د کجکي ولسوالۍ کا حکومت د روسی مشاورانو سره د وسلوالو اوسني فعالیتونه او د هغو ستر مرکزونه له منځه یونسي، کجکي به سقوط وکړي او د برېښنا فابریکا او د اوبو ستر بند به لمنځه لاړ شي. د هلمند اوسیدونکي او مدني فعالان وایي حکومت د ډېر شر په دې ولایت کې د روسي اتباعو موجودیت تثبیت کړي. زموږ همکار محمد الیاس دایي په ریپورت لري.
د کجکي ولسوال عبدالرزاق خونزاده د دې ولسوالۍ په زمیندار سیمه کې د وسلوالو په لیکو کې د روسي مشاورینو د موجودیت خبر ورکوي. اخونزاده د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تر پنجابي او ایراني مشاورینو وروسته تازه اته نارینه او دوه ښځینه روسي اتباع لیدل شوي دي چې د ډاکټرانو په جامو کې د وسلوالو په مجلسونو کې برخه اخلي او هغوی ته پر دولتي تاسیساتو د بریدونو نقشې او مشورې ورکوي.
دا په سپینو جامو کې راغلي دي، د سکولونو په لاس کې ګرځي. هغه مشاورین دي چې خارجي مشاورین دوی ته مشورې ورکوي او دوی ته پلانونه ورکوي چې دا وخت دا وخت دا وخت دا وخت پاکستاني شته، ایراني ورسره شته، روسي ورسره شته، درې سره ورسره شته.
وړاندې تر دې د 2015 میلادي کال د فبروري په 8 نیټه په افغانستان کې د داعش لومړی فعالیتونه هم د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د اذان د کلي څخه پیل شو چې وروسته له څونو یې مرکزونه په نښه شول او د هغو لومړی قمندان ملا رؤوف خادم چې د طالبانو څخه داعش ته اوښتی و د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. د هلمند والي حیات الله حیات هم په دې وروستیو کې د وسلوالو په لیکو کې د بهرنیو مشاورینو په خاص ډول روسي اتباعو موجودیت نره د بخوای په اړه د دوی پلټنې دوام لري.
په دې کې شاک نشته لکه تاسو ته چې راپورونه د عام وګړو نه رسیدلې دي. موږ که ته هم د هلمند د مختلفو ولسوالیو نه مساقله سنگین حتی د باباجي نه یو ځل موږ ته راپور ورسېدل ګرمسیر او نورو ځایونه چې دلته ناپېژاند خلک چې هغه اصلا افغانان نه دي، چېرې افغانانو ته ورته نه دي، سپین پوسته خلک دي چې اکثره خلک ګمان کوي چې کېدای شي شوروی وي یا روسان وي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه موږ ته رسیدلي. هغه وروستي معلومات چې موږ د امنیتي ملي نه لرو دوی په دې باندې دقیق کار کوي تر څو موږ تثبیت کړو چې دغه بهرني کسان چې د طالبانو په صفوف کې لیبل کیږي یا د مشاور په صفت یا غوته د ټرینر په صفت باندې کار کوي، دا څوک دي په دې باندې موږ ژور او بوخت په دې باندې کار کوو.
حیات الله حیات هم د روسي مشاورینو موجودیت د اندېښنې وړ بولي. وړاندې تر دې د وسلوالو په لیکو کې د پاکستانیو ترڅنګ د مرکزي اسیا د شمېر هیوادونو د اتباعو خبرې کولې، خو په دې وروستیو کې وسلوالو ته د ایران او روسیې لخوا د تازه ورکول سوو وسلو ترڅنګ د دې دواړو هیوادونو د مشاورینو موجودیت خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مرستیال سلیم رودي وایي د روسیې او ایراني اتباعو د موجودیت په اړه دي ژر ولسته معلومات ورکول سي.
دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې پوره تحقیقات وکړي او دا معلومه کړي چې دغه روسان په کومه سیمه کې اوسېږي، امنیت یې چا نیولی دی، څنګه راغلي دي، کاروبار یې چیرته دی، او دوی باید دغه کشف کړي او د دوی د اوسېدو ځای په نښه کړي او دوی ونیسي. دا د دولت کار ده چې په دې برخه کې پوره تحقیق وکړي او زموږ دغه اندېښنې چې اوس موږ یې لرو هغه رد کړي.
د روسیا او ایراني مشاورینو په اړه په داسې وخت کې خبرې کړي چې د دې ولایت و ولسوالۍ له وړاندې د وسلوالو پولکا کړي او د پاتې شپږو نورو یې د مرکزونو په شمول لږ سیمې د حکومت تر ولکې لاندې دي او دې لنډو ورځو کې د وسلوالو لخوا د تازه پیل سوو جګړو په خاطر تر لوړ امنیتي تهدید لاندې دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د پایلو لپاره د صرفیت لوړولو پروګرام یا سی بی آر لاره تر اوسه سلګونه څوکیو ته کارکونکي نیول شوي دي. افغان حکومت وی دا یو بریالی پروګرام دی، خو هڅه کیږي چې ځینې شته خنډونه هم هوار شي. د سی بی آر پروګرام لاره په لوړپوړ څوکیو د کارکونکو ګمارنه د یادې پروسې یوه لانجمنه برخه ده چې ځینې کسان ترې خوښ او ځینې بیا پرې انتقاد کوي. سفی الله سنگزی د سی بی آر پروګرام د هدفونو او له دې لارې د کارکونکو په ګمارنه تفصیلي رپورټ برابر کړی دی.
سی بی آر له دې نوم سره به ډېر هغه خلک آشنا وي چې په دولتي ادارو کې د لوړپوړو څوکیو لپاره غوښتنلیکونه ورکوي. د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام یا سی بی آر د افغان حکومت د څو ادارو ګډ پروګرام دی چې له 2012 کال راهیسې پیل شوی دی. د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام په دریو برخو ویشل شوی: د ظرفیت لوړولو د پروګرام د چمتو کولو او عملي کولو لپاره تخنیکي همکاري، بشري ظرفیت جوړونه چې پکې د 1500 کارکونکو جذب شامل دی، او د پروژو مدیریت، څارنه او د اصلاحي پلانونو ارزونه. د سی بی آر پروګرام رئیس نجیب الله وردک ازادي راډیو ته د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو د پروسی هدف داسې تشریح کړ:
اساسا هدف د پروګرام چې دی هغه اصلاحات او د استخدام پروسه به چې دی هغه یو فعالیت دی پروګرام، مګر مهم شی چې موږ لپاره وو چې وخت المجبغي کې زیاتره لاس راوړنه ورولرو هغه د دې چې څنګه هغه کلیدی وزارتونه کلیدی فعالیتونه چې دی هغه بهتر کېدل شي، هغه کې هم مسؤلیت بودیجې انکشافي دی چې څنګه انفرکتری بودیجې زیاتره مصرف کېدل شي، بیا جماوري د عوایدو ده او یا هم ساده کول د پروسو دی. دا د نشان وو چې موږ د اول ورځ نه په فوکس کې وو.
د خغلی ورته په خبره د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام په کار کې په بیساري توګه بریالیتوب ترلاسه کړی او 15 یا پسلو کې هدفونه په بریالي توګه ترلاسه کړي دي. د سی بی آر لاري کته هم د افغانستان په حکومتي ادارو کې د 1500 پوسټونو لپاره د کارکونکو ګمارنه شامل ده. خود دې پروسې لاري یوازې 1500 کسان نیول شوی او د نورو د نیولو پروسه هم روانه ده. یو له هغو کسانو چې د سی بی آر پروګرام لاري دنده ترلاسه کړي ډاکټر امیر بادشاه رحمت زای منګل ده. هغه د ابن سینا روختون رئیس دی او وایي چې د سی بی آر رونتیا او ښه امتیازات دې ته هڅولی څو له زړه کار وکړي.
مجبور
بادشاہ منگل نم ہم دا سی بی آر پروگرام پو پانا دیوی بریالی چیری پتوگا سبت شوئے دے. دا سی بی آر پا پروگرام کی دا افراد و گمارنا تر ټولو لانجمنه برخه هم ده. ډیری کسانو چې د پروسې ته غوښتنلیکونه سپارلي یا د پروسې د اوږدوالي یا هم د فساد په اړه شکایتونه کوي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې یو مسؤل احسان الله حکمت وایي سی بی آر په افغانستان کې د په خبره د نورو برخو په څیر له اداري فساد په امان نه دی پاتې.
متاسفانه په افغانستان کې د استخدام کوم پروسه چې ده دا ډیره فاسده پروسه ده. سی بی آر برخه هم له دې مجازات نه ده. سالونه ډیر لرو چارواکي او هم زورواکي خلک او تصمیم نیونکي خلک په دې کې دخیل دي او هڅه کوي چې د همدغه پروسې له لارې خپل کسان وګماري.
د وی سی بی آر پروسې ته له مخکې غوښتنلیک ورسپارلی و، خو دا کار ډېر وخت نیسي او کله کله تخنیکي پیچلتیا د دې لامل کېږي چې غوښتنلیکونه ونه منل شي.
یو بسته مې اپلای کړی و، متاسفانه چې تر اوسه هغه سلسله مراتب پاتې دي، تر اوسه لا د امکان لپاره یې نو احوال نه درکړ. شارټ لیست مسله پاتې ده، نو ورته منتظر یو چې څه کېږي.
اخوا د خط نو سازمان رئیس فهیم صدیقی وایي د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام که څه هم تکړه ځوانان دولت ته ورمعرفي کړل، خو ډېرو یې د ده په خبره سیاسي څېرې پیژندلې او په دې کار کې هم فساد شوی دی. د سی بی آر پروګرام یو اوږدمهاله پروګرام نه دی، یو پروژه یي پروګرام دی. د سی بی آر پروګرام یو ښه پروګرام دی، ځینې تکړه ځوانان یې دولت ته معرفي کړي، خو دا پروسه هم د اداري فساد په خاطر زیانمنه شوې ده. ځینې کسان چې دې پروسې کې بریالي شوي دي په سیاسي تعلقاتو او کورنیو پیژندګلو سره لوړو څوکیو ته لار پیدا کړې ده. د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام د ولسي جرګې د ځینو غړیو په باور هم ډېر پراخ نه دی او ګڼې ادارې ترې پاتې دي. د دې جرګې یو غړي موسی خان نصرت وویل دا پروسه باید په ټولو ولایتونو کې په مساوي توګه تطبیق شي.
هیله مو دا ده چې دا په ټولو ولایتونو کې په ټولو اداراتو باندې اکسان تطبیق شي. دوی بعضي ولایتونه په سی بی آر کې نیسي، بعضي ادارې او بعضي نه نیسي. دا په کوم اصولو په اساس باندې تعینوي؟ زه وایم چې دا پروسه که تطبیقېږي په ټولو ولایتو کې، په ټولو ریاستو باندې، په ټولو اداراتو کې
د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام به د روان میلادي کال د دسمبر په میاشت کې پای ته ورسیږي. د سی بی آر رئیس نجیب الله وردک که څه هم په کار کې ځان بریالی بولي، خو دا مني چې ځینو خلکو وخت ناوخته په یاده پروسه کې لاسوهنه کړې ده.
په موږ باندې فشار تر ډېره حده پورې کم دی، ځکه د استخدام مسؤلیت مستقیم د ادارو دی. مګر تر هغه حده پورې چې موږ په د پروګرام کې داخل یو، طبعا مداخله شته ده او دا موضوع مو عالي مقاماتو ته هم وقتاً په وقتاً موږ په هرو درې میاشتو کې کابینې ته گزارش ورکوو او بیا په هر میاشت کې موږ شورای وزیران ته گزارش ورکوو. په هغې کې مو یاد کړي دي چې ځینې چالشونه چې دي په استخدام
سی بی آر یا د افغانستان د ځینو وزارتخانو او خپلواکو ادارو د پایلو لپاره د ظرفیت لوړولو پروګرام را روان دسمبر ختمیږي، خو چارواکي هیله ښیي چې دا پروګرام به نور هم وغځیږي. که څه هم د اداري فساد یوه لویه برخه د دولتي څوکیو په سر د پیسو راکړه ورکړه بلل کیږي، خو افغان حکومت ژمنه کړې چې د نړیوالې ټولنې له تمو سره سم یې د فساد ورکولو ته ملا تړلی او دا پدیده به په بشپړه توګه له منځه وړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو دوستانو په هیله چې روغ جوړ اوسئ. د ورکو عزیزانو پروګرام ته مو زفر به ظاهر هرکلی وایم. د تل په تیر ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلی دي چې خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ او د هغوی نښه نښانې مو ویلې دي. دا به درته خبره کړو. لومړی له کندهار ولایت څخه د یوه دوست پیغام اورو چې په خپل ورور پسې ګرځي.
السلام علیکم، زه د ګلالۍ کشورور. ما نوم د ګلالۍ کشورور ام ګلالۍ. تقریبا نیم کال کېږي چې د کندهار د میدان بدارک په جنګ کې ورک شوی دی. دی خپله رسمي نه و، په تذکره یې د یو پیشیو په تختهدان کې پاته کړې ده. حکومت په دې اړه هېڅ معلومات نه ورکوي. په ازادي راډیو کې درې واره خبرې کړي دي. نو ازادي راډیو د مشر څخه دا هیله لرم چې د دغه حالت ګلالۍ نومیوي په اړه یې معلومات راکړي.
مننه وروره. ازادي راډیو هڅه کوي چې هر هغه احوال یا پیغام چې د هر اورک عزیز پاړه راورسیږي حتما درته خبروي. تاسو زموږ خبرونه تعقیب کوئ، هیله ده چې یو ښه خبر ترلاسه کړئ. له پکتیکا څخه یو بل دوست خپل پیغام راستولی او په خپل ورور عبدالغفار پسې ګرځي. دی وایي مخکې د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو په خبرونه کې د عبدالغفار په اړه معلومات خپره شوی دی. دی په دې اړه وایي:
الو، السلام علیکم، زه عبدالحنان د جانشیلو د ولسوالۍ د پکتیکا ولایت خادشیلو د کلي در سره په تماس کې یم. ما یو ورور په نامه د عبدالغفار او تقریبا 12 کاله کېږي چې ورک شوی دی. دا یو ورور د خوشامند ولسوالۍ و چې زنګ یې ازادي راډیو ته ولی و. د ده کور په هلمند کې و. دا د زنګ چې والی و چې د عبدالغفار په نامه باندې یو سړی په هلمند کې و، تقریبا 12 کاله کېږي چې ورک شوی و. هغه دلته په هلمند کې دا هغه جای او ولسوالۍ ادرس یې نه و هغه کړی، خو پیغام له موږ څخه تېر شوی و. هیله کېږي چې دغه د عبدالغفار په نامه باندې چې کوم مرک تا او دغه پیدا کړی ده او حال ځینې لري، او که چېرته دغه ازادي راډیو دغه پیغام نشر کې ډیره مهرباني به وي او په دغه شمیره باندې د موږ سره زنګ ووږي 0 9 8 9 0 2 ډیره مهرباني به وي. مننه له ازادي راډیو نه. خدای پامه.
محترم ورور، تاسو د هغه پیغام د بیا خپرېدو خبره کړې وه چې ستاسو د ورور عبدالغفار په اړه معلومات پکې خپره سوي دي، خو موږ د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې یو پیغام پیدا نه کړ. هیله ده هغه کس چې مخکې د عبدالغفار په اړه معلومات ورکړي وو یو ځل بیا موږ ته زنګ ووهي او خپله د ټلیفون شمیره یا ادرس راسره شریک کړي. ازادي راډیو به یې حتما د معلومات بیا نشر کړي. یو بل دوست ورځو چې وایي د هغه صراف په اړه معلومات لري چې ویل کېږي په کابل کې د خلکو پیسې وړې دي. دی وایي:
السلام علیکم، تعلیم د هلمند څخه. په کابل کې یو سړی زنګ ولی و ستاسو راډیو ته چې یو صراف د خلکو پیسې وړې دي او تښتولې دي. که چیرې په هغه عقله دی معلومات غواړي، ما ته دې په دغه نمبر باندې یو میسج پرېږدي یا دې ټلیفون راته وکړي. السلام علیکم.
محترم ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه ویلې، خو له کوم شمیرې څخه چې د ازادي راډیو سره اړیکه نیولې داده 0039 چې دا د افغانستان کوډ دی، و 0-4-4-1-4-2-3-0. یو ځل بیا وایم 0039 د افغانستان کوډ دی، و 0-4-4-1-4-2-3-0.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1. یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. یو دوست پکتیا ولایت څخه دا پیغام پریشي او خپل ماما پسې ګرځي.
السلام علیکم، بختلان دی پکتیا ولای جارقل ولسوالی نه. دا دویم ځل دی تاسو پیغام پریږدم او د ما پیغام تر اوسه نشر نه کړ. زما یو ماما چې د محمود ګل په نومو، هماغه یو ډیر وخت کې به درکه شو که څوک په اړه معلومات لري، اما ترې په دېش میرا زنګ وایي 0-50-40-603-0-50-40-603. مننه.
اوس به هم د هغو دوستانو پیغامونو پرله پسې خبره کو چې تاسو د خپل ورکو عزیزانو نشي پکښې ویلې دي او ورپسې ګرځئ. هیله ده چې د همدې پروګرام له لارې خپل ورک عزیزان پیدا کړي.
ولایت د ګشت ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. یو هلک چې د ګلاب شاه په نامه د کاکو زوی د مادری ماکا وراره د هلمند ولایت د ګشت ولسوالۍ څخه 2-3 کال کېږي چې ورک دی. هر څوک چې په اړه معلومات لري د شماریه څخه دې زنګ ووهي 0-0-0-5-9-7-9. شماره بیا تکراروم 0-0-0-5-9-7-9. والسلام.
جلیل کندهار ولایت څخه موږ ته پیغام پریښی او په خپل خوري عبدالولی پسې ګرځي چې له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې لا ترکه دی. دی وایي د یو چا له خولې اورېدلی چې عبدالولی د بګرام په محبس کې دی او دغه پیغام د ازادي راډیو په دورو کې ازدانو په خپرونه کې خپور شوی دی. له ده څخه به یې واورو.
زه عبدالجلیل له کندهار څخه خبره کوم. زما یو خوری عبدالولی د عبدالباري زوی نومیږي. لوی اوسېدونکي اوسېدونکي د نن د نن نه یې او یو ورور غفار میږي، یو ستار میږي، یو اکا یې عبدالنبی میږي، یو عبدالبکر میږي، یو عبدالرشید میږي، یو عبدالشکر میږي او یو عبدالروف میږي. یو ولس کاله کې تقریبا یا لس ولس کاله کې دې نه درا کړی. نو اوس موږ چا څه خبر ولې چې په دغه ادبي راډیو کې باندې خبرې کړې دي چې د بګرام په مابس کې بنجري په دغه اړه کې موږ ته معلومات راکړي. خو ډېره ډېره مننه. نو کدار مسلمان ورور دغه خبرې اوري یا پیغام اورېدلی یا یې زما نمبر باندې جماعت زنګ راوي یا به زه دې سره معلومات وکړم. السلام علیکم.
ګرانو وروره، ستاسو پیغام خپور کړ د ازادي رادیو په آرشیف کې. موږ داسې پیغام پیدا نه کړ، خو کچیرې هغه دوست ستاسو دا پیغام اوریدلی وي او اوري او یا پخپل عبدالولی نومي دا خبرونه اوري، نو کولی سي بیا ستاسو سره یا د ازادي رادیو د ورکزانو له پروګرام سره اړیکه ونیسي او د ازادي رادیو د پیغام ساتونکو دستګاه ته خپل معلومات پریږدي. زموږ شمیره دا ده
0 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو. یاو ری بیاویم 0 0 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5.
لکه کندهار څخه د نقیب الله په نوم یو اوریدونکو دا پیغام راستولای دی.
بله، السلام علیکم. د نقیب الله د کندهار ولایت سر د جوړی دول سوالی سر سره په تماس کې. زما یو د اکا زوی د محمد یونس په نامه ورک دی، که چاته د محمد یونس یا معلومات وي یا یو چا لیدلی وي نو زموږ ته دې معلومات راکړي. دغه محمد یونس نامی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د سرونکلا اوسېدونکی دي. مخکې په مالي پولیسو کې وو، هلته یو دوسیه په پسې وه چې یو مالي پولیس خپلې ونډېوالې ویشتلی وو. نو هغه بیا رالی د سنگین د ولسوالۍ څخه رالی کندهار ته. په کندهار کې دلته د شمس الله قمندان په نامه د دغه سره ورسره وو. نو د هغه رئیس یې ورک شوی دي، که چا ته یا د مرګ یا د ژوند یا یو ځای بندي هر چا ته چې معلومات مهرباني دي وکړي 15 لک افغانۍ بخششي موږ ورته کوو. که هر سړي ته چې خالي ماسي لیدلی ماسي یو لږ قدر کې معلومات یې مشتراکي، که مړي او که ژوندی کې چا ته معلومات وي چې موږ ته یې راکړي خو ډېر ښه دی، او موږ سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اته و سپر سلور نه دری سپر د ازادي راډیو څخه یو جهان مننه چې زموږ پیغامونه خپري یو جهان مننه ازادي راډیو څخه د یو جهان مننه خدای پامان
السلام علیکم زدر تی اولاد کندهار ولایت څخه کړی دوه سوالی څخه زنګ د توهلی دی پس وات لاس کال کیږي چې زما یو اخی دی ورته د احمد الله په نامه دی طالبان په نامه دی شاکین مې احمد الله دی جامان دا ورور دی هر سړی ته ک هر سړی سره ک یې یا پته وته لګیږي دا اسلام باندې زنګ راتو هی یا دې خبر را کړو چې پرنا یا دوجش د سبا یو اچا دوجش والسلام با احترام.
السلام علیکم زما نوم محمد ادریس دی د کاپیسا ولایت نه او د علاسه ولسوالۍ زما یو ورور ورک دی چې نوم یې محمد الیاس دی تقریباً دوه کاله کېږي چې د کابل مومن کې ورک شوی دی په دې اړه چې نوم یې محمد الیاس دی هر مومن مسلمان معلومات لري هیله کوم په دغه نمبر مو سره اړیکه ټینګه کړي 0 0 اتویشت دیرش دو دیرش یو ځل زه تکراروم 0 0 اتویشت دیرش دو دیرش 2000 امریکایی ډالر جایزه لري مننه تاسو نه خبر
هلو السلام علیکم دا ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې حاجی عباسین هم د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ نه زما یو ورور دی چې په نوم یې سرحد وطن دوست نومیږي دا اوه کاله کېږي چې نادرکه شوی دی که د دې په اړه هر چا ته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دی له موږ سره دې په دې اړیکو زنګ ووهي 0 0 او هم له ازادي راډیو څخه ډېر ګیله من یم ځکه چې دا څوم ځل زه خپل پیغام سپتوم دا زما پیغام نه خپروي او به هم زما هیله دا نه ده چې زموږ پیغام ژر نشر کړي. وسلام به احترام
حاجی عباسین له ننګرهار ولایت څخه په خپل ورور پسې ګرځي. دا ورور ګیله کوي چې ازادي راډیو پیغام نه دی خپور کړی. محترم ورور ستاسو ګیله پر ځای ده، خو دا باید وایم چې موږ ته په لسهاو پیغامونه هر اونۍ را رسیږي چې موږ یې د خپرونې د وخت په پام کې نیولو سره خپرو، خو دا درته ویلی سم چې د هیچا پیغام چې کیفیت یې سم وي او د پوهېدو وړ وي له خپرېدو نه پاتېږي او په بېلابېلو خپرونو کې یې تقسیموو او درته خپرو یې. په دې هیله چې ستاسو ورک عزیز ژر تر ژره پیدا سي او هر څوک چې په اړه معلومات لري تاسو ته یا د ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. ورځو د نورو دوستانو پیغامونه ته. یو اوریدونکی له غزنی څخه پیغام رستولی او وایي چې یو کس یې موندلی چې د شاوخوا 40 کلونو دی او لږ عصبي مشکل هم لري. دی وایي د دغه کس خپلوان او عزیزان دي، له د سرته مسؤول سي. نور خصوصیات به له دغه اوریدونکي څخه واورو.
السلام علیکم. حکمت هجران هغه هم له غزنی څخه. یو نفر چې هغه د 300 یا 400 تر 600 کالو پورې عمر لري په غزنی ولایت کې، دا د هغه د لیوانۍ غوندې تاسو چې روحي او رواني تکلیف لري، نو کله د غزنی یو ځای شي، یو کله بل ځای کې، کله ولسوالۍ ته ځي، کله وتلو کې شپې کې، نو د هر چا سږي د پښتو زبان ده، نو که د هر چا د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي، انشاءالله موږ د همکاري ورسره کولی شو. موږ ټلیفون شماره د 0340 350 3090. ټلیفون شماره یو ځل بیا 0340 350 3090. دا نفر چې دا کله په جماعتو کې، کله ولسوالۍ ته ځي او کله په مرکز کې اوسېږي، دلی بس نو بهرې هڅه زموږ سره د پر دې لاندې شماره اړیکه ونیسي، موږ به خپل هغه انشاءالله ورسره وکړو، همکاري ورسره کړو، موږ به دا نفر په لاس باندې ورکړو. نو دا په غزنی ولایت تقریبا دا د لاتو خلک سره خړایې چې موږ کې زنه منو مخه د چارت نه واخې ولې تیر کړی به هر کس یې نو د مهرباني د مخې په دغه شماره باندې مشتراري کوي چې انشاء الله موږ به سره همکاري وکړو.
دوستانو نور پیغامونه هم ستاسو د دې خبرونې وخت هم دومره وو. په دې هیله چې تاسو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او یو ځل بیا تکرارون چې که تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان لټوي د ازادي رادیو پیغام ثبتون کې د سکات زنګ وهي، موږ د همدې خبرونې لاله لټولو خلکو سره شریکو. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارو. الله مو ملسا.
ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیریږي بے دردن تیریږي او بے دلدارن تیریږي ژوند له زهرو ډک خو به خمارن تیری بے دردن تیریږي بے دلدارن تیری دا ژوند له زهرو ډک ولاڑ نام چکے نم دانا خدایان چې پاس ولاړ نیم چې کینم دا وخت را باندې ولې او انتظار نه تیری دردن تیری گی بے دل داران تیری لاجوند لزہرو تک I'm not afraid.